آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې دي. په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
افغانستان، امریکا او ناتو د امنیتي ګواښونو درځیابې لپاره د ویګړې کمیټې په جوړولو سلا وکړه. وسوالو په کونړ کې 3 واکسیناتوران ووژل او نړیوالو د شمالي کوریا د اوږد واټن د توغندۍ توغول وغندل.
نن د یخشن به ورځ ده. د 2014 کال د فبروري د میاشتې 8 ده. د افغانستان او پاکستان د موافقې له مخې هغه طالبان به وزبل شي چې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته نه دي حاضر. د دې نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او روخان نور زید د ساعت خبرونه وایم.
السلام علیکم. د افغانستان، امریکا او ناتو ترمنځ د امنیتي تړونونو کمیسیون نن په کابل کې خپل لومړی غونډه وکړه. د غونډې په پای کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم سنگزی وویل چې د یوې ګډې کاري کمیټې پر جوړولو سلا سوې ده. ښاغلی سنگزی وویل چې دا کمیټه به ګډ امنیتي ګواښونه ارزیابي کړي او د منځه وړلو لپاره به یې لارې چارې ولټوي. هغه وویل
وظیفه او دنده دا ده چې د بي سي یا د امنیتي قرارداد د څلورمې ماده په اساس باندې به دوی خپل ارزیابي سي دغه تهدیدات لکوم جنات په څه ترتیب هغه کېږي او څه رقم به مقابله کېږي دا کار نن په دې باندې فیصله شوی.
ښاغلی سنگزی زیاته کړه چې هڅې روان دي چې تر 2020 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره مالي ملاتړ ترلاسه شي. دغه راز غونډې ته د ناټو عمومي قومندان جنرال کیمبل وویل چې د تړون د عملي کېدو ته ژمن دی او له افغان امنیتي ځواکونو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه وویل
is a terrorist organization. It kills Afghans, it kills innocent women and children.
حقانی و تروریستی شبکه ده چې افغانان خزه او ماشومان وژني او اساسي خبره ده چې باید مخېونی ولشي. امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی او دفاعي تړون او د افغانستان او ناتو ترمنځ امنیتی او دفاعي تړون افغان امنیتی ځواکونه سره د کار امکانات برابروي چې د حقانی شبکې په څیر د تروریستی شبکو مخېونی ولشي.
افغانستان او امریکا تیر کال امنیتی تړون لاسلیک کړ چې لمخې امریکا د افغان امنیتی ځواکونو په تجهیز او روزنه کې مرسته کوي.
بل پلو د افغانستان د بارنې او چارو وزارت ویلي دي چې د هغه ډلو خلاف به د زور نه کار واخلي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. پرون په څلور اړخیز غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه پریکړه وشوه چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ به مخامخ خبرې کیږي. طالبانو بیا د اسلام آباد خبرې یو اړخیزه بللې دي او ویلي دي چې نتیجه به ورنکړي. د دې خبر تفصیل اکرام شینواری را لګلې ده.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د طالبانو په سرګندونو کومه تفصیل نه ده کړې، خو دغه وزارت ویان نن د یک شمې پورس دا غوډلو پر وړاندې چې د سولې خبرو ته لا چمتو نه دي. یو خبريال دی او پښتنې په جواب کې ویل چې اوس د دوی هیله د خبرو پیلېدل دي.
په صلح اولویت قائل استیم، صلح را ترجیح میتیم و به آغاز
خغلی مستغنی ویل اوس موږ سولې ته لومړیتوب ورکو او د سولې د خو بریالیو خبرو پیل ته هیله من یو. او به هم تکرار کوم چې تر اوسه چې کوم خ او بریالی پرمختګ سلور اړخیزي ډلې لره او لکه چې تاسو په هیګي د هغو ډلو په حق لا کوم چې بحث کی شته چې سولې ته چمتو ندي او یا هم د سولې د خبرو خنګزي افغانستان او پاکستان وعده کړي او موافقه کړي چې له دغه سي ډلو پر وړاندې به د ټولو هغو امکانات څخه چې په لاس کې لري کار واخلي او پر وړاندې به جدي مبارزه دوام ومومي. د افغانستان د سولې علي شورا هم د اسلام آباد د شنبې د ورځې د سلور اړخیزي غونډې پریکړه هر کله کړی دي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د کونړ د ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې وسلوالو درې واکسیناتوران وژل دي. نور تفصیل د زبی الله غازی په ریپورت کې.
د کونړ د امیر روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله پزلی امریکا غږ ته وویل د واکسینو دغه درې واړه کارکوونکي وسلوالو سړو د سلواغې میاشتې په 8 نیولی او نن ساري مړی موندل شوی.
زمنګا د غازی آباد ولسوالۍ اړوند د هلګل پرهی کلینیک واکسیناتور او همدارنګه د ان آی ډی کمپاین کوم سپروایزر چو دا دواړه شهیدان شوی دی او دا دریم کس دی دا زمونږ رسمي کارمن نه دی ولی دغه محل کې همیشه د پاره موږ سره رضاکار پاتې شوی.
چارواکي وایي دغه واکسیناتوران د شلغشي په نومي وغرنۍ سیمه کې نیول شوی وو. که څه هم تر اوسه د دغه پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل په سیمه کې میشت پاکستانی طالبان د دې وژنو ذمهوار ګڼي. په دې اړه ویلی شم چې دغلته بهرني پاکستانی طالبان دي چې ولسی خلک ځوروي او هم دې ډلې دغه روغتیایي کارکوونکي وړي.
زبی الله غازی و چې په کونړ کې د دریو واکسیناتورانو د وژلو په اړه رپورټ راکړ. دغه بشپړ رپورټ به د خبرونو وروسته واوري. بل پلو ته د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې نوې شمسی کال ته به په نو ولسوالۍ کې د پولیو واکسین لپاره 2000 دایمي واکسیناتوران په دندو وګماري. په دې اړه هم رپورټ لرو چې د خبرونو وروسته به واوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نړیوالو د شمالي کوریا لخوا د اوږدو واټن د توغندي د توغولو په هکله د غوسینا ډک عکس العمل څرګند کړی دی. د امریکا د بارني چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې پیکینګ وغند چې په ښکاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د فیصلې خلاف ورزي کړی ده. د امریکا د ملي امنیت مشاور سوزن رایس ویل شمالي کوریا لخوا د بلستیک د ټکنالوژۍ استعمال یعنی د دغه هواد لخوا د سیمه لپاره د بے ثباته کولو یو پارهونکو عمل دی او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د څو فیصلو نه ښکاره خلاف ورزي ده. رایس زیاته کړه چې د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام زمونږ د منافعو لپاره چې زمونږ د ملګرو هوادونو امنیت هم پکې راځي یو جدي خطر دی. د جنوبي کوریا جمهور رئیس پارک گین هی د شمالي کوریا لخوا د راکټ توغول د زغم وړ نه دی بللی او ویلي دي چې دا یو پارهونکو عمل دی. د جاپان صدر اعظم د برتانیې د بارنۍ چارو وزیر او د فرانسې حکومت روسي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د شمالي کوریا دغه عمل غندلې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنن غونډه وکي او د شمالي کوریا د راکټ د توغولو په حق لبه وغږیږي.
په تایوان کې د ژغورنې عملیات روان دي چې د زلزلې نه وروسته د خاورو خځلو ته لاندې پاتې خلک راوباسي. چارواکو ویلي دي چې د شنبې په ورځ سهار وختي د 6.4 درجې په شدت زلزله وسوه چې 4 کسان یې مړه کړل او 1500 نور یې ټپیان کړل. زلزله د تاینان په ښار کې سوې ده چې 2 میلیون کسان پکښې ژوند کوي.
د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندیدانو د بارنۍ پالیسۍ په حقله خبرې کړې دي او په یو بلې انتقادونه کړې دي. په امریکا کې د 2018 کال د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو احتمالي کاندیدانو ترمنځ تیره شپه مناظره وشوه. نور تفصیل متیو لا بدولي.
د پرون شپې په مناظره کې د امریکا د نیو جرسی والی کریس کریسټي چې اوس د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو احتمالي کاندید دی، په ډیره سخته لهجه په سناتور مارکو روبیو په دې انتقاد وکړو چې د هغه په قول تجربه نه
لري. تاسو په داسې پریکړو کې برخه نه ده اخیستې چې د نتایجو مسؤلیت یې در په غاړه وي. تاسو دا کار نه دی کړی.
جب بش هم په مارکو روبیو انتقاد وکړو او په دې وروستیو وختونو کې د مارکو روبیو محبوبیت ډیر شوی دی او د تیرې اونۍ د ایوا د ایالت په انتخاباتو کې هغه دریم نمبر راغلی. سرویګان ښیي چې د ډونلډ ټرمپ د نیو همشایر په ایالت کې تر خپل نورو جمهوری غوښتونکو سیالانو نه مخکې دی. د نیو همشایر په ایالت کې به د سې شنبې په ورځ مقدماتي انتخابات وشي. په مقدماتي انتخاباتو کې چې د امریکا په ټولو ایالتونو کې به وشي، دواړه ګوندونه به د 2024 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره خپل کاندیدان وټاکي. متیو لابد، امریکا آشنا رادیو.
او دا هم پاتې خبرونه. په ترکیه باندې نړیوال فشار مخ په زیاتېدو دی تر څو د سوریې ها خلک خپل ملک ته پرېږدي چې په تیرو څو ورځو کې ځانونه د ترکیې سرحد ته رسولي دي. د سوریې دغه مهاجر د حلب د ښار نه تښتېدلی دي. د حلب په ښار باندې د سوریې حکومتي ځواکونو چې د روسانو ملاتړ ورسره دی بریدونه پیل کړي دي. د کولمبیا جمهور رئیس وایي چې په هیواد کې د 3000 ډېرې امیندوارې ښځې د زیکا په وایرس اخته شوې دي. ژان مینوئل سانتوس چې په کولمبیا په دولتي تلویزیونی برایش په خبرې کولې وویل چې تر اوسه داسې کره شواهد نشته چې دا وښیي چې د زیکا وایرس خامخا د مایکروسفالي د ناروغۍ سره تړاو ولري. او د سومالی حکومت وایي چې په امنیتي ویډیو کمرو اخیستل سي ویډیوګانې دا ښیي چې دوه کسان چې پوځي یونیفورمونه اغوستي دي د موګادیشو د هوایي ډګر د تلاشي نه تیریږي او یو مسافر ته یو لپټاپ کمپیوټر ورکوي. دغه مسافر په هغه الوتکې کې وژل سوی دی چې د سې شنبې په ماښام پکښې 14 وسوه. د سومالی د کابینې ویاند عبدی سالان احمد
اتو امریکا ژغته ویل چې د ملي استخباراتو د ادارې امنیتي ویډیو شي چې دوه کسان یو مسافر ته په پټه لپټاپ ورکوي. د مسافر مړی بیا د هغې کندې نه راایستل سوی دی چې د چاودنې له امله جوړه سوې وه. د سومالی د استخباراتو د ادارې او چارواکي امریکا ژغته ویلي دي چې د موګادیشو د هوایي ډګر کارکوونکي توقیف کړي دي او پوښتنې ګرویژنې ورنه کوي. دا د دې ساعت خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د خوندز خلکو ویلي دي که دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو په ضد عملیاتونه کوي نو دوی به د دواړو خواوو د دولت او طالبانو په ضد پاسونه کوي. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اورو. اوس راځو د سپورت په هکله خبرونه ته. مطیع الله بصب د نن ورځې د سپورت غټ خبرونه راټول کړي دي. عبد سمیر باندې وکي مهمه خبره څه ده؟
مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د په هند د ګجرات په ایالت کې دی. دوی هلته د راتلونکو کومې لوبې چې دی یو خو د آسیا د کرکټ نه جام دی په دې میاشتې په اخر کې کیږي. افغانستان باندې لسم د فبروري په بنگلادیش کې د عمان، هانګ کانګ او د متحده عربي امارات سره لوبې کوي. اگر درې وړ وګټي نو بیا به سلیشتم تاریخ باندې د هند، پاکستان، بنگلاديش او سریلانکا سره آسیا په جام کې داخليږي.
په هند کې به لوبي کوي.
هند کې اوس تمرینات روان دي لوبي بیا په بنگلاديش کې د آسیا جام. او هند چې دی هغه کې بیا په مارچ کې نړیوال جام چې هغه د افغانستان ټیم په کوم ګروپ کې چې دی یا کې هانګ کانګ، سکاټلند او زمبابوي افغانستان به هغه هم درې لوبي کوي نو چې هغه هم وګټي نو بیا په خپل ګروپ کې د انګلستان او سریلانکا او د جنوبي افریقا د ټریبون سره لوبي کوي. اوس دستي افغانستان څلور تمریناتي لوبي ورته جوړې شوې دي چې نن لوبه د ګجرات د ایالت نه په دریو وکټو باندې ګټلې ده. نو دې لوبه کې دوی دا کوشش کوي د کرکټ بورډ وینا باندې چې هغه لوبغاړي چې خو ځلیږي په دې لوبو کې د دوی نه به 15 لوبغاړي بیا غوره کیږي چې هغه بزی بنگلاديش ته په سیالیو کې برخه اخلي. او یو خبر د 19 کلن لوبغاړو دی چې هغوی تیر نړیوال جام کې په 9 مقام راغلو، دې کې په 9 مقام شو. یعنی کې درې لوبې لرلې، دوی وبللې پاکستان او سریلانکا ته، نو هغه وروستۍ لوبې کاناډا نه وګټله، نو هغوی اوس یو قدم شاته راغلي دي. او نن په پاکستان کې چې کوم د کرکټ سوپر لیګ په دوبۍ کې روان دی، د کوټې او د پېښور لوبه ده. نو موږ مینوال د اوریدونکو چې کوم د کرکټ دي، نو څوک د کوټې دي نو په کوټې د دوا کې، څوک د پېښور دی په پېښور ته دوا کې.
معلومه شي چې د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د افغانستان او پاکستان د موافقه لمخه به هغه طالبان وزبل شي چې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. دا خبره د افغانستان د باندنیو چارو وزارت کړې ده. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را کړی دی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د درېمې څلور اړخیزې غونډې د پریکړو په باب خبرلارانو ته د معلوماتو د وړاندې کولو په وخت ویل چې تمه ده چې د طالبانو او د افغان حکومت د اسادو ترمنځ خبرې به د فبروري د میاشتې تر پایه ترسره شي.
کشورهای ګروه هماهنګي چهار جانبه توافق نمودند که تلاش های مشترکشان را
خغلی مستقنیویل سلول ارخید و خبرو در مهنگی پر دلک شامل و هیوادو موافقه کردی چی در افغانستان در حکمت او در طالبان و در صلاحیت لرون که اصاد و ترمز مخامخ خبر در پار در نیشنی چاکلو تا چی تم در دروان کال در پی باری در میشی ترپای با ترسرشی خبرو حسو تا دوان ورکل در شنبی پورز در افغانستان، پاکستان، چین و امریکا اصاد و در سلول ارخیز بهیر پدری مغونده که چی در پاکستان در اسلام آباد پا خار که جوره شوی و در افغانستان در حکمت او طالبان و دلو ترمز در سولی در خبرو در پار دلاری نقشیتا روسته بنا ورکره. ده دقی غونده برخوال و پریک را وکره چی ده سلور الخیز بهیر سلورم غونده به دروان ایسایی میاشتی به دلیشتما پا کابل که جوله شی. طالبان و ده اسلام آباد پریکری یه والخیزی بلیری اویلی دیشی ده خبری به حس پیلی و نلری. ده افغانستان ده بحرانه چار وزارت ده طالبان و پسرگندوان و کمه تفسیرا نده کری خود ده وزارت ویان نن ده یک شمی پورست ده اغو دلو پر اولاندی چی ده سولی خبرو تا چمتو ندی ده و خبریال ده و پختنی پا زواب کی ویل چی وست ده دوی هیله ده خبرو پیلی دل دی.
لستم صلح را ترجیح میتیم و با آغاز
خغلی مستخنی ویل اوس مونږ سولې ته لومړیتوب ورکو او د سولې د خو بریالیو خبرو پیل ته هیله منیو او به هم تکرار کوم چې تر اوسه چې کوم خ او بریالي پرمختګ سلور اړخیزي ډلې لره او لکه چې تاسو په هیګي د هغو ډلو په حق لا کوم چې بحث کی شته چې سولې ته چمتو ندي او یا هم د سولې د خبرو خنګزي افغانستان او پاکستان وعده کړي او موافقه کړي چې له دغه سي ډلو پر وړاندې به د ټولو هغو امکانات څخه چې په لاس کې لري کار واخلي او پر وړاندې به جدي مبارزه دوام ومومي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وینویل چې په سلور اړخیزه غونډه کې شامل هیوادونه هم دغه مبارزه څخه ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په سیر د افغانستان د سولې علي شورا هم د اسلام آباد د شنبې د ورځې د سلور اړخیزه غونډه د پریکړو هرکلی کړی دی. د افغانستان د سولې علي شورا د بهرنی اړیکو مشر محمد اسماعیل کاسمیار امریکا غشنر علي سره په خبرو کې ویل چې تر اوسه چې په درې مسلو اړخیزه غونډه کې کومې پریکړې شوي د سولې علي شورا یې ستاینه کوي.
تا جایی که ما به جریان هستیم در یک فضای حسن و تفاهم و حسن نیم.
خغلی کاسمیر ویل لنی که مرغ تروس زمون ارزوانی مثبتی دی. ترکمه چی مون تا معلومه شوی سلور و هیوادو د تفاهم پا پزا که خیر آده سرگنده کرده. خود افغانستان در چاریاشمیر کارپوهان د طالبان سرگنده اون تا پا کتنی در گنی چی در سول مخامخ خبری با جر پیل نشی او یا سو وقت پا وقت.
د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پشتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د کونړ د ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې وسلوالو هغه درې واکسیناتوران وژلي دي چې سمده مخ کې نیولې وو. زبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
د کونړ د امیر روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله پزلی امریکا غږ ته وویل د واکسینو دغه درې واړه کارکوونکي وسلوالو سړو د سلواغې میاشتې په اومه نیټه نیولې او نن ساري مړی موندل شوي.
زمونږه د غازی آباد ولسوالۍ اړونده د هلګل پرهی کلینیک واکسیناتور او همدارنګه د ان آی ډی کمپاین کم سوپروایزر چو دا دواړه شهیدان شوي دي او دا دریم کس چې دی دا زمونږ رسمي کارمن نه دی ولې دغه محل کې همیشه دپاره موږ سره رضاکار پاتې شوی.
چارواکي وایي دغه واکسیناتوران د شلغشي په نومي و غرنۍ سیمه کې نیول شوي وو. که څه هم تر اوسه د دغې پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې خو د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل په سیمه کې میشت پاکستانی طالبان د دې وژنو ذمهوار ګڼي. په دې اړه ویلی شم چې دغلته بهرني پاکستانی طالبان دي چې ولسی خلک ځوروي او هم دې ډلې دغه روغتیایي کارکوونکي وړي. خود کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم وای دغه واکسیناتوران وسلوالو طالبان وژلي. که څه هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغه وژنو پړه نه ده منلې خو له دې وړاندې طالبان ویلي چې د پولیو له واکسینو سره مخالفت نه لري. د کونړ ځایي اوسیدونکي د جګړې لښکېلو غاړو غواړي چې د روغتیایي کارکوونکو ژوند ته دې پام وکړي.
که چیرې دغه واکسین داسې یو څه پکې وي بدن ته نقص رسولی نو نور نړۍ کې به دغه واکسین نه تطبیقېدلی. نو هیله مې د وسلوالو ډلو نه دا ده چې دغه رضاکارانو سره دې همکاري وکړي تر څو د کونړ او بیا خصوصا ټول افغانستان کې دغه واکسین په ښه شان سره ترسره شي.
که څه هم تیر کال د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د واکسینو د برخې د عامه پوهاوي یو کارکوونکی وژل شوی و خو دا په روان میلادي کال کې د افغانستان په کچه د واکسیناتورانو د وژنې لومړنۍ پیښه ګڼل کیږي. زبیح الله غازی آشنا رادیو کونړ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د کندوز د ولایت خلکو حکومت ته ویلي دي که د طالبانو په ضد اقدام ونه کړي او عملیات ونه کړي نو دوی به د طالبانو او د دولت په ضد پاسونه کړي. ګل رحیم نیازمن رپورټ راکړی دی.
لا مرکزی دولت څخه امنیت غواړو.
د کندوز ښار کې په لسګونو مدني فعالانو قومي مشرانو او مطرح خلکو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې له دولت غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت د امنیت لپاره هر څومره چې ضروري باید عملیات پیل کړي او کنه دوی به د دواړو خواوو دولت او طالبانو پر ضد پاڅون وکړي. دغه خلکو د تیرو شپږ میاشتنیو جګړو په ترڅ کې د عامو خلکو د وژل کېدو یادونه کوله چې د جګړې زیات زیانې عامو خلکو ته رسیږي. د قندوز د خار له څلورو دروازو او د ولسوالیو له مرکزونو اخوا نورې ټولي سیمې او کلی د طالبانو په ولکه کې دي. دولتي مامورین او د موسسو چارواکي له خار د باندې نشي وتلې. د قندوز والی حمدالله دانشي هم وایي چې مرکزی دولت باید زر تر زره د مخالفینو د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي ترڅو قندوز د طالبانو له محاصرې ووځي.
پیش از فرار رسیدن فصل ګرما عملیات شروع شوه او امیدواری بسیار زیات
د ګرمۍ لراته ګوډان دی باید عملیات پیل شي او موږ هم د قندوز له خلکو سره هم غږی یو چې عملیات باید پیل شي ترڅو قندوز د طالبانو له محاصرې ووځي. په هغه غونډه کې چې خلکو له دولت څخه د عملیاتو غوښتنه کوله او هم یې دولت ته اختر ورکاو وی ویل چې دوی نور د خلکو له جنازو ستړي شوي دي. حمدالله بلوچ غونډې ته داسې ویل: د قندوز خار د وحشت په جزیره بدل شوی. هر شیبه خلک تشویش کې دي، نور د تختیدلو، بې کوره کېدلو او جنازو کولو حوصله نه ده پاتې. عبدالغفور هوتک د قندوز د ځوانانو چارو امیر هم په غونډه کې خبرې وکړې. هغه وویل چې د قندوز د خلکو له مخونو روڼتیا روانو حالاتو لوټلې ده او زیاته یې کړه:
د مسؤلینو تعهد د غریب د اولاد قرباني ده. تعهد یې څه شی ده؟ دولت اراده لري، دولت متحد است، دولت متحد بر خون غریب است، دولت متحد با بی‌عزتی مردم غریب است. برای خودش هست، بله، برای خودش متحد است، برای خودش پاسپورت سیاسی
رو هم شامل. هوتک وای چې د قندوز له خارا ټول هغه خلک وتلی چې زیات او کم سرمایه درلوده.
توجه د مرکز بیخي قطع پرې شوی ده. دا خل درګه د فرار کړي دي. یو څوک چې لاس روپیا په بایډ دري هغه د قندوز نه وټای ده. نو دا خل وای چې څلور ولایت رئیس جمهور رئیس د اجرایه معاملات کړي طالبان ته ورکړي. او دلته جنگ کې ګلاله مجلس جنگ میدان جوړي دي. دنا ان موږ ځو. او بل مرکز ته د تر اوسه پورې هیڅ توجه نه کوي. کمانډان د فرقې وای چې ورور د پټش کمانډان دی فرقیم لیوای هم ده سي یو جنگ از تر کو تر کو نه خلی دا د ریټور سربازان دی وطن په شهیدان کې ډیر ته بس ور عمله او چې 50 ډیر څنګه په سی ور ورلی ترک په سره وته ودرې کته په دوه تیم نور کته کیږي ټول طالب چې عمله کې لاس نه فرې دی ور دي 2000 نفر 2000 نفر هم ده تر دوه وسته کې خان چې ودی بدار روانه د دې ډېر جوړ کی راشي دا وجه هر ورځ په خلکو تاثیر اچي خلک نه اچاره سي دي خلک وایي چې دولت دولت نه کیږي.
هغه وایي چې دوی دغه غونډه کې په دې هم خبري وکړي چې ک دولت د قندوز د ساتنې لپاره اقدام نه کوي د قندوز خلک به د دولت او طالبانو پر ضد پاتون وکړي.
د حال پات چې موږ قیام وکړو د دولت پر ضد او طالب پر ضد د دوه پر ضد یو قیام وکړو چې ځان د هم دولت نه خلاص کړو. هغه په دې معنا چې د انسان سمولو درځو غلبه ته ولا تخم کور نه وري هر چالي ساتو کې 15 کور په قندوز کې ورانيږي د دولت نه خوانه 15 کور ورانيږي په هر کور کې یو نفر شهید یو نفر زخمي
د دغه اعتراضي غونډې په ترڅ کې خلکو دولت ته لس ورځې وخت ورکړي ک په قندوز کې د طالبانو پر وړاندې عملیات پیل نشي دوی به له هغه وروسته فیصله کوي چې باید د ځان او د قندوز د ساتنې لپاره څه وکړي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
مانگ دا امریکا غیق آشنا رادیو نگه گیگو د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په افغانستان کې د بی کیفیت تیلو په استعمال وارداتو په ضررونو باندې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام کوربه حفیظ آصف دی. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واورئ.
د افغانستان امریکا او ناټو ترمنځ امنیتي تړونونو کمیسیون نن په کابل کې خپل لومړی غونډه وکړه. د غونډې په پای کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم سنګزي وویل چې د یوې ګډې کاري کمیټې په جوړولو سلا سوې ده. ښاغلی سنګزي وویل چې دا کمیټه به ګډ امنیتي ګواښونه ارزیابي کړي او د له منځه وړلو لپاره به یې لارې چارې ولټوي. دغه راز غونډې ته د ناټو عمومي قمندان جنرال کیمبل وویل چې د تړون عملي کولو ته ژمن دی او له افغان امنیتي ځواکونو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغو ډلو خلاف به د زور نه کار واخلي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. پرون په څلور اړخیزه غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه سوه پرېکړه وسوه چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ به مخامخ خبرې کیږي. طالبان بیا د اسلام آباد خبرې یو اړخیزه بللې دي او ویلي دي چې نتیجه به ورنه کړي. د کونړ د ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې وسوالو درې واکسیناتوران چې څه موده مخکې یرغمل کړي وو وژلي دي. په تایوان کې د ژغورنې عملیات روان دي چې د زلزلې نه وروسته د خاورو خځلو تر لاندې بند پاتې خلک راوباسي. چارواکو ویلي دي چې د شنبې په ورځ سهار وختي د 6.4 درجې په شدت زلزله وسوه چې 4 کسان یې مړه کړله او 1500 نور یې ټپیان کړل. د امریکا د جمهور غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندیدانو د بهرنۍ پالیسي په اړه خبرې کړې دي او په یو بل انتقادونه کړي دي. په امریکا کې د 2016 کال د انتخابات لپاره د جمهور غوښتونکو احتمالي کاندیدانو ترمنځ تیره شپه مناظره وسوله. نړیوالو د شمالي کوریا لخوا د اوږد واټن د توغندۍ د توغولو په اړه د غوسې نه ډک عکس العمل ښودلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې پینګ یانګ وغنده چې په ښکارۍ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د فیصلې خلاف ورزي کړې ده. او په ترکیه باندې نړیوال فشار مخ په زیاتېدو دی ترڅو د سوریې هغه خلک خپل ملک ته پرېږدي چې په تیرو څو ورځو کې ځانونه د ترکیې سرحد ته رسولی دي. د سوریې دغه مهاجر د حلب د ښار نه تښتېدلی دي. د حلب په ښار باندې د سوریې حکومتي ځواکونو چې د روسانو ملاتړ ورسره دی بریدونه کړي دي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوچي ویروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.